درنو اوریدونکو السلام علیکم د افسانې رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم او په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د طالبانو د چاپیریال ساتنې ادارې مشر د دوشنبه په ورځ غوښتنه وکړه چې افغانستان د ملګرو ملتونو د اقلیم په نړیوالو خبرو کې شامل کړی شي، ځکه چې سخت اقلیمي شرایط او د اوبو کمښت د افغانانو پر ژوند او اقتصاد ژور اغیز کړی دی. تیر کال د طالبانو یو پلاوی د آذربایجان په باکو کې د اقلیمي بدلون د 9 نړیوال کانفرنس په غونډو کې د څارونکو په توګه ګډون کړی و، خو دوی رسمي ګډونوال نه وو. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مشر متیو الحق خالص وویل چې له 2020 کال راهیسې د طالبانو له واکته رسېدو وروسته د چاپیریالي پروژو څنډېدا افغانانو ته پراخ زیانونه اړولي دي. نوموړي څرګنده کړه چې غواړي افغانستان د 6 کال د اقلیمي بدلون په 10 نړیوال کانفرنس کې چې په برازیل کې جوړیږي برخه ولري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه وویل چې دغه هیواد ولسمشر مسعود پزیشکیان دا مهال افغانستان ته د سفر کوم رسمي پلان نه لري او په دې اړه وروستۍ څرګندونه یوازې د نیک نیت له مخې کړې وي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی اسماعیل بقایی په تهران کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د ولسمشر لخوا د کابل د سفر په اړه وروستۍ څرګندونه یوازې د شنیت شخصي بیان و، نه دا چې کوم رسمي یا د محل ویش پر اساس کوم سفر پلان شوی وي. بقایی دا خبر وروسته لدی وکړه چې ولسمشر پزیشکیان د یکشنبه په ورځ د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ته وویل چې دی چمتو دی کابل ته سفر وکړي، څو د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په تاریخ کې نوی باب پرانیسي. د بشري حقوقو سازمانونه وایي چې په ایران کې د افغان کډوالو اعدامونه په زیاتېدو دي او د وضعیت د عادلانه محاکمو او له اقلیتونو سره د چلند په اړه پراخې نړیوالې اندېښنې پارولې دي. د ایران د بشري حقوقو بنسټونو راپور ورکړی چې د ایران او اسرائیل ترمنځ د اوربند اعلان وروسته یوازې په یوه میاشت کې لږ تر لږه 15 بندیان په ایرانی زندانونو کې اعدام شوي دي. د هنګاو په نوم د بشري حقوقو سازمان د معلوماتو له مخې په اعدام شویو کې شپږ افغان اتباع و، خو د دوی نومونه او د قضیو جزئیات څرګند شوي نه دي. په پاتې اعدام شویو کسانو کې 15 لوران، 12 ترکان یا آذریان، 12 کردان او 6 بلوچان شامل دي. همدارز 6 تنه د اسرائیل لپاره د جاسوسۍ په تور اعدام شوي، خو دا نه ده څرګند چې آیا په هغوی کې کوم افغان هم شامل وو او کنه. ملګرو ملتو له ایران څخه وغوښتل چې اعدامونه ودروي. د ملګرو ملتو د بشري حقوقو لوی کمشنر فولک تروک پرون دوشنبه په یو بیان کې وویل چې په ایران کې د اعدامونو پر زیاتېدو اندېښمن دی او له دې هېواده غواړي چې د اعدام سزاوي سمدستي بس کړي. په اعلامیه کې راغلی دا چې تر دې دمه په روان کال کې په ایران کې د اعدام سلګونه حکمونه اجرا شوي دي، شی چې وضعیت څومره اندېښمنوونکی دی. هغه په دوام کې په ایران کې د اعدام د سزا د فوري درولو پر ضرورت ټینګار وکړ. په ظاهران کې د بسیج په نوم د ایران د رضاکار ځواک د اډې قومندان وشل شوی دی. د سپای پاسداران د ځبکنو ځواکونو د قدس سیمه ییزې اډې پرون دوشنبه خبر ورکړ چې د دې ځواک د یوې اډې قومندان په یوه تیرورستي برید کې وشل شوی دی. د دې اډې په خبر پاڼې کې د وشل شوي کس نوم جواد کریم کوشته بلل شوی او ویل شوی چې نوموړی د یکشنبه په ورځ د زاهدان ښار د شیر آباد سیمې په امام هادي جومات کې د لمونځ کوونکو د امنیت د ساتنې د ماموریت په مهال وژل شوی دی. نن سه شنبه د شپږیزې لیګ په لسم پړاو کې دوی لوبې کیږي. پرون هم دوی سیالۍ وشوې. لومړۍ سیالي د بوساتونکو او بند امیر شمارانو لوبډلو ترمنځ وه چې بند امیر لوبډلې د دریو ویکټونو په توپیر بوساتونکو ته ماتې ورکړه. دا د بند امیر دریمه بریا وه. بله لوبه د مس عینک اتلانو او سپین غر پرانګانو ترمنځ وه چې سپین غر د 500 منډو په توپیر وګټله. او د کرکټ نړیوال شورا یا ICC د افغانستان د جلاوطنه شزینه کرکټ لوبغاړو د ملاتړ لپاره یو نوې طرحه اعلان کړه چې دا د هغو لوبغاړو لپاره یو مهم ګام بلل کیږي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې لخت پرې لوبې څخه بې برخې شوي دي. د آی سی سی د راپور لمخي چې پرونې پر خپل وی پانه خپور کړی د جلا وطن افغان لوبډلې کیپټانی ناهیده چپان د کرکټ د نړیوال شورا نه وی تره له هیجان ډکه و بلل او ویل دوی له کلونو وروسته په لومړي ځل دا احساس کوي چې لیدل کیږي. دا یوازې د کرکټ په اړه نه ده، دا د دوی د هویت د بیرته اخیستو په اړه ده.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله و احترامات من قبول کی قدر مونږ وګړو لیست کون کو زبرش نغافار یوزر به هم تاسو ټول ته شرغ واس ما هم د جغرافي مزمن اوم ټولګي شپږ بلوستا. هله من د ام سی تاسو ټول قدر مونږ وګړو لیست کون کی برتر وګړو جوړ صحت مند او سری د صحت چمې بوم پتن وی درنه وګړو لیست کون کو لکه سرنګ سیس مرستا سودن رزی مزمن جغرافي اوم ټولګي کتاب شپږ بلوستین. هله من د ام تاسو ټول قدر مونږ سکون کی د لوست تر پای پرې رسر ملکه وکړي او ورسز دکړي قدر مونږ زکون کو د تل پسې یوزر بیا هم یادونه کوم مخکې له دې نه چې ستاسو د نن ورځې نوی لوست پیل کړم، تاسو ټول قدر منځ ته کوم کې باید له خپل ځانو سره د جغرافیې مضمون کتابچه او قلمونه ولري، ترڅو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانو سره نوٹ کړئ. درنو وګورئ چې کوم کوز مو راستاسو د نن ورځې شپږم لوست موضوع د افغانستان سندونه د کرنې او انرژي د تولید وسیله. صفحه په کتاب کې له ودیشمې نه پیل به تر شپږ سرويشتې مې سپې پرې. هم چې نن قدر منو وګورئ چې کوم کوز مو راستاسو د نن ورځې درسي هدف یا هغه موضوعګان چې نن ورځ به مو راستاسو اړوند بحث بلرو عبارت دی. لومړی، د افغانستان سندونه د کرنې او انرژي د تولید وسیله. دویم، د افغانستان د نورو حوزو سندونه. دریم، د افغانستان د جهیلونو په اړه څه پوهیږي. دا هغه درې مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو بشپړه معلومات ولولو او په حق له به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو د دقت او توجه په هیله یم. هیله ده چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي. قدرمنو وګړو، د کونکو اوس هم د لوست د پیل شیبو ته رسیدلی یو. لومړی موږ تاسو د افغانستان سندونه د کرنې او انرژي د تولید وسیله په حقله بلو. درنو وګړو، د کونکو لکه څنګه چې موږ تاسو په تیرو لوستونو کې د غرونو پر لوست باندې بحث وکړي چې هغه سطحي شی د ځمکې څخه لوړ وو سیږي او ځات مې غرونو په کې موجود وو سیږي، په هغه سطحو کې همیشه دایمي واوري موجود دي. یعنی زموږ په ګرنه ور افغانستان کې کوم چې کابو یو پر درې برخه یې غرونو نیولې ده، دغه لوړی سطحې چې د هیواد په ډیرو زیات شمېر غرونو چې موجود دي، په دغو کې دایمي واري موجود دي چې دغه واورې د کال په اوږدو کې اوبه کیږي. د تودوخې د درجې د زیاتوالي له امله څخه دا واورې په اوبو باندې بدلیږي او د دغو واورو څخه سیندونه د سندونو لپاره د اوبو سرچینې جوړیږي چې دغه سندونه له دغه سرچینې چې دي لږې دي او به یې د دې څخه اخلي. همچنان د لارې په اوږدو کې د سوناوو اوبه ورسره یوځای کیږي. کله چې دغه سوناوي اوبه یو د بل سره یوځای سي، نو د سندونه په کرار کرار شکل سره لویږي او د اوبو کچه یې زیاتیږي. څرنګه چې موږ او تاسو ټول په دې پوهیږو، زموږ ګران هیواد افغانستان ټول سندونه له لوړو غرونو څخه سرچینې اخیستې دي. د دې سرچینې اخلي، نو په هغو سیمو کې چې سندونه زور زیات وي، په هغو کې د هغوی زور زیات واوسیږي، نو په زیات اندازه سره د اوبو د برېښنا انرژي د تولید قوت لري او هلته د برېښنا تولید وي. او همچنان هغه سیمې زیاتې زرغونې وي او همچنان هلته خلک د اوبو سهولت ورته برابر وي. او هر هغه سیم چې په 2 کیلومتر کې د پراتیجی د دې وجدوالي د څو برښنایي بندونو سره جوړښت امکان لري. او همچنان زیات شمیر سندونه چې دي د افغانستان کې چې موقعیت لري، په دغه افغانستان کې د زیاتره سندونو کې د بیړی چړولو ور هم دي. یعنی په دغو سندونو کې بیړی هم چلول کېدای شي، همدارنګ د اوبو څخه په کرنه او کبانو په لونه کې هم ګټه اخیستل کیږي. د دې ترڅنګ درنو قدرمنو زده کوونکو، لوی سندونه عموما مرستلانې څانګې لري چې د نورو سندونو څخه دی سرچینه اخلي. د هغوی د دې مرستلانې څانګې وي دي او دا سندونه شی او کینې غاړې کې بهیږي چې هم رسته طرف ته بهیږي او هم چپه طرف ته بهیږي او په پای کې اوبه د لوی سندونو سره یوځای کیږي. کله چې دا د لوی سندونو سره د دې اوبه ځای شي، نو لوی سندونو سره د دې کوچني سندونو د اوبو یوځای کېدل د سندونو د سیستم په نامه سره یادیږي. چې دغه سیستمونه چې دي بخپل جغرافیا پوهانو پر څو مختلفو برخو باندې ویشلی دي چې جغرافیا پوهانو د افغانستان روانې اوبه په پنځو اوبلرونکو حوزو باندې ویشلی دي چې د هغو له جملو څخه لومړنۍ حوزه د کابل د حوزې سیندونه دي، دویمه حوزه د امو د حوزې سیندونه دي، دریمه حوزه د هلمند د حوزې سیندونه دي، څلورمه حوزه د حریرو د حوزې سیندونه دي، پنځمه بخپل د تړلي حوزو سیندونه دي چې یو یو ویزه تاسو ته مازی په لنډ او خلص ډول سره تشریح کوم. درنو د کون کولمړی موږ او تاسو د کابل د حوزې سندونه بلو، د دې حوزې ډیر لوی سند د کابل سندې چې د پغمان د غرب د اونۍ لکندو څخه سرچینه اخلي او لوی دې څخه ختیس پر لور باندې بهیږي چې د کابل شهر او لغمان او ننګرهار ولایتونو څخه تویږي. او هم چې نن دویمه چې دی هغه په خپل د امو د حوزې سندونه دي چې د امو حوزې سندونه د یونانیانو د د اکسواس او د عربانو د جیهون په نوم یاد کړی دی چې د دې سیمو ډیر لوی سیندونه دي چې له کوچني پامیر څخه سرچینې اخلي او د درعیل په جهیل کې تویږي. دا سیند د زرکول څخه تر حماق پورې 1200 کیلومتره په اوږدوالي د افغانستان او تاجکستان او ازبکستان ترکمنستان جمهوریتونو ترمنځ طبیعي پولې جوړوي. او همدارنګه درنو خو زده کوونکو د دې سیندونو مرستیالان د افغانستان له خاورې څخه د کندوز د کونکچي سیندونه دي. همچنان قدرمنو او درنو زده کوونکو دریم د هلمند د حوزې سیندونه دي چې دا سیندونه د افغانستان ډیر لوی او اوږد سیند دی. د هلمند سیند د افغانستان یو لوی او اوږد سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د پغمان د غره د داونی د کوتل للویدیز لمونه څخه سرچینه اخلي او د سویل لویدیز پر لور باندې بهیږي او اوږدوالی یې 400 کیلومتره دی. یعنی د دې اوږدوالی دومره زیاتې مرستیالان د موساقله، ارغنداو، ترنک او ارغستان سیندونه دي. یعنی د دې مرستیالان سیندونه چې دي هغه موساقله سیندي، ارغنداو دي، ترنک دي او ارغستان سیندونه دي. همچنان درنو قدرمنو زده کوونکو څلرم سیند چې دي د هریرود د حوزې سیندونه دي چې د هریرود حوزې سیندونه ډیر مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د بابا غر له لویدیز څخه سرچینه اخلي او له ختیځ څخه د لویدیز لور ته بهیږي. دا سیند د اسلام قلعه څخه تر ذوالفقار پورې د افغانستان او ایران ترمنځ طبیعي پوله جوړوي. هایر رود په خپل تک لار کې هرات ولایت سمسوروي او د دې حوزې بل مهم سیند د مرغاب سیند دی. همچنان قدرمن او ګلالی زده کوونکو پنځم د تړلو حوزو سیند دی چې د ډیر مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. هغه سیندونه چې له لوړو غرونو سرچینې اخلي او په یوې تړلې حوزه کې د افغانستان په دننه کې بوخیږي د بل سیند سره نه یوځای کیږي. د تړلو حوزو د سیندونو په نامه سره یې یعنی دی د نورو سیندونو سره هیڅ ارتباط نه لري. چې دغه سیندونو له جملو څخه یو په خپل د غزنی سیند دی چې د غزنی له شهر څخه لاره تیرې دو څخه ورسته د غزنی په لارو په ولاړ اوبو کې تویږي. او هم چې نن د دې حوزې نور سیندونه لکه د بلحاف سیندی، د سمنګان سیندی، د اندهوی سیندی او د قیسیار له سیندونو څخه عبارت دي. درناو ګلریز د کونکو هله مندې چې تر دې دم پر تاسو ټول د افغانستان د اوبلورونکو حوزو سندونو په حق له معلومات تر لاسه کړی وو. سې جی وسم د لوس پراتون کې برخه کې د افغانستان د جهیلونو په اړه معلومات ولو. درنو د کونکو په لاند او خلص ډول سره وایي چې جهیل ستاوي او د جهیل څخه زموږ تاسو مقصد څه دی. همیشه دا په یاد وساتئ هغه ولاړې اوبه چې څلورو خواو ته وچې اوسیږي او په منځ کې اوبه وي د جهیل په نامه سره یې چې زموږ ګران هیواد افغانستان زیات شمېر برخې تړلې حوزې لري چې دغه تړلې حوزې د جهیلونو د رامنځته کېدو سبب شوې دي. او زموږ ګران هیواد هغه مساحت له مخې څخه جهیلونه یې ځینې کوچنی دي او ځینې یې لوی جهیلونه دي. زموږ ګران هیواد افغانستان کې دغه جهیلونه چې په بیلابیلو سیمو کې موجود دي او یو شمېر جهیلونه په لوړو سیمو کې یخچالي او اوبه څخه منځته راغلي دي او ځینې یې په هوارو سیمو کې د سیمه ییزو سیندونو د اوبو له تویدو څخه جوړې شوي دي. او په بیلابیلو نمونه سره یادیږي لکه د هامون، کول، بلاړې اوبه او یا هم د سنور د جهیلونو په نامه سره یادیږي. همچنان د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د سیستان، هامون، همون الولوچی د هلمند د همون یا هم د صابر همون د پوزک همون او د ګوزیر د هیواد په سویل ویدیزه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمویزو سندونو او بوجری وی د دې همونونو غاړي د سندونو د اوبو د زیاتېدو له امله سره توفیر کوي او هم چې نن دغه سندونه چې دي د رڼا او ګلالۍ زده کوونکو د هلمند د همون د افغانستان او ایران ترمنځ یوه برخه طبیعي پوله جوړه کړې ده چې د رنګا برخه یې د افغانستان او